د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونو مری وخت سهار لس بجې شوي په دې غړي کې ستاسو لپاره راپورونه لرو او په روسي نیمه کې دوا او نيزي خبرونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه لرو خو پهل په خبرونو کوما تاسو سره د سات تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوما زکه چې وخت شوي لس بجې ګومبه د مهم خبرونو سرټکی افغان حکومت او طالبان په ماسکو کې د سولې خبرو په ګرندې کولو سلا شوي د اروپو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر وایي د تریتم کل شو کسانو د موندنې لپاره له حکومتي هلو ځلو مطمئن نه دي او په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 3,800 کیسونه ثبت شوي دي او د خبرونو تفصیل افغان حکومت او طالبان په ماسکو کې د سولې خبرو په ګرندې کولو سلا شوي دي یو مشر افغان چارواکی وایي حکومت او طالبان پر دې سلا شوي چې د لسیزو جګړې ختمولو په هدف د سولې خبرو د ګرندې کولو یو هڅه وکړي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د روسیې ریا خبري اجانس سره په خبرو کې ویل چې په 19 مارچ له طالبانو سره په غونډه کې دوی په کومو مشخصو مسایلو خبرې نه دي کړې نوموړی وای چې افغان حکومتي ډلې د سولې پروسې ګرندې کولو لپاره چمتووالی وښود او طالبانو هم وښود د دواړو خواو ترمنځ دا ملاقات په ماسکو کې په بین الافغاني سولې پروسه تر نړیوال کانفرنس وروسته پر داسې وخت شوی چې له جنګ ځپلي افغانستانه د امریکایي ځواکونو نږدې 40 کاله پس وتلو وروستۍ نیټې ته یوازې شپږ اونۍ پاتې دي د یاد نړیوال کانفرنس هدف په سپتمبر میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوی خبري راجوندي کول بو کوم چې د حکومت لادینی وکو سره درې دلی چې وای وسلوالو د تشدد درول لپاره ډیر لږ څه کړی دي په 13 مارچ تر ماسکو نړیوال کانفرنس وروسته په خبر شوی ګډ بیان کې امریکا روسیه چین او پاکستان د افغان جګړې پر خېل خو غوغه کړي چې د جنگ ختمولو په هدف په بنیادی مسلو سمدستي باسونو ته کینی د ورکو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وایي د تریتم کل شو کسانو د موندنې لپاره له حکومتي هلو ځلو مطمئن نه دي وایس پر بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په 19 مارچ مشال ډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان خبرو نه دی مطمئن کړی ځکه چې د نوموړي په مشرۍ حکومت تر اوسه د لادره کسانو د موندنې لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي دا رسول هغه د بشري حقونو لپاره د پاکستان وفاقي وزیر شین زری په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د مارچ په 13 وزیر اعظم عمران خان د لادره کسانو درې کسیزه کمیټه سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړ چې د خپلوانو درک لګولو لړکی څومره معلومات حکومت ته ترلاسه کیږي هغه بل دوی سره شریکوي د یاد سازمان د شمیرو لمخې په 13 کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان په مرموز ډول ورک دي خو د بلوچستان د داخله چارو وزارت د ورکو بلوچستانو شمیر په رسمي توګه یوازې 200 یادوي چې وای قضیه یې د پاکستان په ستره محکمه کې تر څېړنې لاندې ده په پاکستان کې په 43 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 3,800 کیسونه ثبت شوي دي د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن د مارچ پر 6 لیکلي چې په 43 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 240 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره نږدې 10,800 ته رسېدلي د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونو ټول شمېر څه باندې 6,300 ته رسېدلی دی او له دې ناروغۍ نږدې 15,800 کسان غېدلي هم دي د پنجاب د بهاولپور اسلامیا پوهنتون کې قبایلي زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره له 2 ورځو راهیسې په احتجاج دي د زده کوونکي چې په لاهور کې د پنجاب گورنر د کور مخې ته له 4 ورځو راهیسې په احتجاج دي وای په پوهنتون کې دي د قبایلي زده کوونکو لپاره ځانګړي چوکۍ بحال کړل شي دوی وای په یاد پوهنتون کې د دوی لپاره 126 سیټونه وو دلته به یې وړیا تعلیم ترلاسه کوو خو اوس یې ورله دغه خصوصي چوکۍ ختمې کړې دي د وزیرستان یو زده کوونکی جاز وزیر د مارچ پر 19 مشال ډو تویل د خپل غختنو تر پوره کېدو پورې بدل تناستوي بل بل مشال ډو ته د بهلپور اسلامي پونتون ویان د محمد شهزاد د مارچ پر 19 را لګلی پیغام کې ویلي چې د حکومت لخوا په ورکل شوی پالیسي عمل کوي او د قبایلی زده کوونکو لپاره ځانګړي درویش سیټونه یې هم د دې سیمو زده کوونکو ته ورکړي دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. مشال لړیو ته وګورئ لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، افغان حکومت او طالبان په ماسکو کې د سولې خبرو په ګړندۍ کولو سلا شوې دي. یو مشر افغان چارواکی وایي حکومت او طالبان پر دې سلا شوي چې د لسیزو جګړې ختمولو په هدف د سولې خبرو د ګړندۍ کولو یا بحث وکړي. د دوه خواوو ترمنځ دا ملاقات په ماسکو کې په بین الافغاني سولې پروسه تر نړیوال کانفرنس وروسته پر داسې وخت شوی چې له جنګ ځپلي افغانستانه د امریکایي ځواکونو نږدې 40 کاله پس وتلو وروستۍ نیټې ته یوازې شپږ اونۍ پاتې دي. هم پر دې موضوع مو لږ شېبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبریال طاهر خان صاحب سره خبرې وکړې. راځي چې په ګډه وښو.
په دویم روز باندې مخکې پلان نه و چې دا خبرې د دویم روز ته هم وغځول شي، لیکن بیا د افغانستان د حکومت پلاوی چې د مصالحې شورا ډاکټر عبدالله مشري کوله او د طالبانو د پلاوی چې ملا برادر مشري کوله، د دوی خپل غونډه شوې ده او ډاکټر عبدالله وروسته بیا روسي میډیا ته رسنیو ته دا ویلي چې دوی دواړو په دې باندې اتفاق کړی دی چې د خبرو پروسه دا چې اوس د یو مشکل سره مخامخ ده دا ګړندې کلی، ځکه چې په دغه ګډې لابیه کې دواړو غاړو باندې طالبان او د افغانستان حکومت باندې دا هم غږ شوی دی. دوی ته ویل شوي دي چې کم په بنیادي مسلو د معاملو د خبرې شروع کی، تشدد د کم کی، طالبان دې د پسرلي عملیات چې دي اکثر تا پیل کمیاش کې اعلان کړي هغه دې نه کړي. نو په دغه ګډه اعلامیه کې د دوی نه غوښتنه هم شوې ده چې ځکه شپږ میاشتې وشوې، په 12 سپتمبر خبرې شروع شوې، د مارچ په 12 شپږ میاشتې پوره شوې او تر اوسه پورې دواړو غاړو په ایجنډا باندې هم اتفاق نه دی کړی چې کوم موضوعات په ایجنډا وي، کوم به پاول سر کې وي، کوم به دویمي درېمي. نو چې په ایجنډا اوسه پورې اتفاق نه شو، نو بیا چې کله مشکل مسلې راځي، د اوربند خبره راځي، د راتلونکي نظام خبره راځي، د طالبانو د مستقبل خبره راځي، او پرون د دوی په دې اتفاق شوی دی چې د خبرو دا پروسه به طالبان افغان حکومت وایي دا به ګړندی کړو. طالبانو بیا حزب اسلامي او پلاوی سره هم ملاقات کړلی، ځکه چې د راتلونکي پاړه باندې دوی هم یو بل سره د رابطو لپاره حزب اسلامي او طالبانو جلا غونډه هم شوې ده پرون په ماسکو کې. اوس د افغانستان حکومت پلاوی واپس راغلی دی کابل ته، او بل دلته مختصر بویم چې د افغانستان حکومت د دغه اعلامیه حقلین کړو.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته معلومات درکول چې پرون په ماسکو کې د افغان حکومتي چارواکو او د افغان طالبان ترمنځ غونډه شوې ده او په هغه کې دوی د سولې خبرو په ګړندۍ کولو سلا شوې دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو،
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو.
اوردونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لادرک شو کسانو خپلوانو درې کسیزه کمیټې سره د زیارت په ورځ شوی ملاقات کې ژمنه کړې چې زر تر زره به له دوی سره د دوی د لادرک خپلوانو معلومات شریک کړي. دا خبره د پاکستان ترکین صاحب د بشری حقوقو لپاره پاکی وزیر شیر مزاری په خپل ټویټر کړی دا. بلخو د لادرک کسانو سازمان د حکومت لخوا د دې خبرو په غبرګون کې ویلي چې دوی له حکومتي ګامونو مطمئن نه دي. په نور تفصیل سیمې د مشالې خبریال شبیر احمد جان کوي.
دا بشری حقوقونو لپاره د پاکستان وفاقي وزیر شیر مزاری خپل ټوئیټر کې د دغه غونډې په اړه ویلي چې د مارچ په 13 وزیر اعظم عمران خان د لا درکه شوي کسانو خپلوانو درې کسیزه کمیټه سره لیده کاته کړي. د بلوچستان صوبې نه د دغه لا درکه شوي کسانو خپلوانو 13 میاشت بل د پاکستان سرخار اسلام آباد کې احتجاجي پرلت غځولی وو، ولې د بشری حقوقونو وفاقي وزیر شیر مزاری سره د ملاقات وروسته دغه احتجاج کوونکو په دې خبره خپل پرلت ختم کړو چې ګنې وزیر اعظم عمران خان به دوی سره لیده کاته کوي. دا وزیر اعظم عمران خان سره دغ ملاقات چې د مارچ 15 ټاکل شوی وو د مارچ 19 وشو. شیر مزاری لیکي چې وزیر اعظم عمران خان دوی ته باور ورکړو چې د دوی د خپل خپلوانو د معلومولو په اړه چې څو هم معلومات حکومت ترلاسه کړي دوی سره به شریک کړي. بلخوا د لا درکه شوي کسانو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدر بلوچ مشال لیډو ته وویل چې دوی بالکل هم د حکومت د ګامونه او د وزیر اعظم د خبرو نه مطمئن نه دي او نه تر اوسه دغه کسانو د رامولمولو لپاره سکوټل ګامونه حکومتي ادارو پورته کړی دي.
د دې ملاقات سره مشګت لوایکی او تنظیم مایوس او موږ ته دا امید نه وو چې وزیر اعظم دارنګ خبرې کوي یا وای ماته لسٹ نه دی ملاو سوی دی چې هغه کسان په کړتال ته ناست دي ولته اسلام آباد کې د دې لسٹ دی په خپل غوښته تو برحال موږ پر امید نه یو مایوس یو دی د دې ملاقات سره د دې آئنده لای عمل سره او د دې کارکردګۍ سره موږ ته دونه امید نشته کې دا لاپتا افراد ته بازیاب کوي سي یا عدالت ته پیش کولای سي. د دې اختیار کې دا شیان نشته. دارنګه وزیر اعظم وزیر اعلی صدران مخکې هم ډېر وعده اقرار کړی دی لیکن هغوی باندې هیڅ عمل درآمد نه شوی دی.
بلخوا د بشری حقوقونو لپاره کارکوونکي خیبر پختونخوا کې مدني فعال تیمور کمال هم حکومتي ګامونه ناکافي بلي او وایي چې حکومت د دغه لاره درک شوی کسانو لپاره معلومولو یا دوی سره د قانون سره سم چلن کولو لپاره هیڅ عملی ګامونه نه دی پورته کړی او باید دا کسان که چرې په جرمونو کې ککړ وي سزا دې ورکړی شي او که نه وي نو خوش دې کړی شي.
دا مسله چې کومه ده د ډېر وخت نه د مسنګ پرسن روانه ده. د دې لپاره ټیم په ټیم کمیشن هم جوړې شوې خو کومه وګورو تر اوسه پورې نه دا ویلې کېږي چې دای په کوم جرم کې اوچت کړي دي چرته دي چرته نه دي تر اوسه پورې غیب دي. د دې لپاره بار بار احتجاجونه مو شو مظاهره مو شوې تحریکونه هم جوړ شو خو هیڅ قسمه نتیجه سره رزلټ مخې ته را نغی.
بلخوا ته پاکستان کې د کال 2011 راسه په جبري توګه د درکه شوی کسانو د موندنې او پدې کې ککړ مجرمانو ته د قانون لاندې سزا ورکول لپاره حکومتي کمیشن هم کار کوي او د دغه کمیشن په کار کردګي کوی خو نیوکی کیږي. نو بل خو ته دغه کمیشن خپل د جنوري میاشتې یو رپورت کې وایي چې در دې وخت پورې 6,940 درکه شوی کسانو مقدمه دوی راوړاندې کړې دي چې پکې 6,822 هواره شوی هم دي. بل خو د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری دا هم لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان لخوا په پارلیمان کې یو بل وړاندې کړی شوی دی چې تر مخه به په جبري توګه لا درکه کول یو جرم ګرځول شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تا وګستی دا شبیر احمد جان چې تاسو په پاکستان کې د لادر کسانو په اړه راپور درکو چې حکومت څه دریز لري او بیا د حکومت دغه خبرو ته سازمان د لادر کسانو سازمان څه خبرګون خوده لري اوس هم راځو دي ته چې د پنجاب د بهاولپور اسلامیا پهنتون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. د زده کوونکي وایي چې په لاهور کې د پنجاب دی وایي د زده کوونکي چې په لاهور کې د پنجاب گورنر د کور مخ ته له 4 ورځو راهیسې په احتجاج دی وایي په پهنتون کې د قبایلي زده کوونکو لپاره ځانګړې چوکۍ بحال کړل شي. وزیرستان زده کوونکي اجاز وزیر پرون مشال دوت ویل د خپل غوښتنو تر پوره کېدو پورې بدل تناستوي. بل پلو مشال دوت د بهلپور اسلامي پونتون ویان محمد شهزاد د مارچ 15 را لګل پیغام کې ویلي چې د حکومت لخوا په ورکړل شوی پالیسۍ عمل کوي او د قبایلي زده کوونکو لپاره ځانګړي 3 همددي سیمو زده کوونکو ته ورکړي دي. نور تفصیل له سیمې د مشال خبریال سراج زهیر را کوي.
دا اوازونه د پنجاب د بهاولپور د اسلامي پوهنتون د حق قبایلی زده کوونکو دي چې په لاهور کې د پنجاب د گورنر محمد سرور د کور مخې ته د څلور ورځو راهیسې په احتجاجي پر لتی. د دوی غوښتنه ده چې په یاد پوهنتون کې به دوی ته په هر څانګه کې څلور څلور خصوصي چوکۍ ورکول کېدي چې ټولې یو سل شپږویشت چوکۍ جوړې دي، او دا رنګ به دوی وړیا سبق ویلو او د دوی د استوګنې خرڅ به هم پوهنتون برداشت کولو. خو اوس یې ورله دغه خصوصي چوکۍ ختمې کړي، دوی نشي کولی چې په خپل خرڅ سبق ووایي، نو باید چې پوهنتون د دوی دغه چوکۍ بیا بحال کړي. د وزیرستان د واڼه زده کوونکي اعجاز وزیر مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویي.
اسلامي سی بولپور پټا ریزرو سیټونه ختم کړي دي، حالانکه گورنر موږ ته نوټیفیکیشن هم راکړی دی، خو گورنر خبرې لیټر نه امپلیمنٹ کیږي. نو موږ بیا مجبور شو د نو سیمه ختم لسو ورځې کیمپ لګول، حالت بیا موږ ته څه جواب نه راغی، بیا موږ مجبور شو اوس گورنر لاهور ته راغلی. زموږ مطالبه دي چې موږ د یونیورسيټي د سیټس به حل شي، او موږ سره په یونیورسيټي کې ډېر تعصب د ایډمنستریشن نه خواه روان دي چې کوم درې کسان دي، چیرمنال کونسل دی، ڈی ایس اے دی، او دا کسان دي مطلب معطل کی، او موږ ته مطلب د پاسټل خلاص کې شي ځکه چې پټا کې انټرنیټ سہولت نشته، نو آنلاین کسونه موږ نه شو اخستي.
همدارنګ یو بل د شمالي وزیرستان د میرام شاز د کونکي خیال بادشاه مشال ریډیو ته وی دی به تر هغه دلته ناست وي چې تر څو یې پوهنتون غوښتنې ونه مني او دوی ته د وړیا تعلیم ورکولو زمینه برابر نکړي.
پرلط وکړه اوس دوی بیا چې کومنګ تا گورنر پنجاب چې کوم لیټر و اغا راک چې د 2022 پورې به تاسو فری وي، خو اسلامي پوهنتون اغا اوس بیا ختم کړي دي زمونږ سیټونه. دې پر امونګ لاس ورځې پرلط اسلامي پوهنتون بولپور مخکې وکړه، خو دوی زمونږ مسله نه حل کوي. اوس مونږ گورنر هاوس لاهور مخې ته ناست یو پرلط باندې، زمونږ دا غوښتنه دي چې زمونږ څلور سیټونه دي بحال شي تر څو زمونږ د خپل سیټونه او مونږ مطالبات چې کوم جایز مطالبات یې هغه منل شوي نه وي، تر هغه وخت پورې به زمونږ پرلط دوام لري.
بل پلو مشال ریډیو ته د بهاولپور اسلامي پوهنتون ویان محمد شهزاد د مارچ په 19 رالیږلي پیغام کې ویلي دوی د حکومت لخوا په ورکړل شویو پالیسۍ عمل کوي، او د قبایلي سیمو د زده کوونکو لپاره چې کومې خصوصي چوکۍ بیل کړی شوي په هغې دوی دغه زده کوونکو ته داخلې ورکوي. په دې کې د هلکانو زده کوونکو لپاره 2 او د جنکو زده کوونکو لپاره 1 خصوصي چوکۍ دي چې ټولې 3 جوړېږي، او په دې چوکیو راغلو ټولو زده کوونکو ته د تعلیم او د هاسټل یعنی د استوګنې خرڅ به پوهنتون برداشت کوي. د ذکر د لدې وړاندې هم د قبایلي سیمو زده کوونکو وخت په وخت احتجاجونه کړي چې پکې یې غوښتنه وه چې د پاکستان په میډیکل کالجونو کې دوی ته خصوصي کوټه چې 3% ده هغه یو پد وکړي. په کومه چې د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي راغوښتي وو، خو هغوی دغه کمیټې ته ووي چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دا کوټه یو پد وکړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. او اوس هم ستاسو لپاره یو راپور لرو، هغه دا دی چې په پاکستان کې په تیرو وبخې په پېښور کې په تیرو په روان مارچ میاشت کې یوازې په یوه اونۍ کې دننه دوا داسې پیښې رابخته شوې، د پولیسو سره تړلې پیښې چې په هغه کې 2 وژل شوي دي. له دې وروسته د پولیسو په نظام باندې په پولیسو باندې نیوکه کیږي، او دغه راز دا تور لګول کیږي چې ځینې پولیس هغه په تشدد کې ککړلی په عام وګړو تشدد کوي. بلخوا د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر بیا وایي چې کم کسان په تشدد کې ښکیل دي یا په تشدد وبخي چې کم کسان په تشدد تورن دي هغوی خلاف به قانوني کاروایی کوي. نور تفصیل په دې راپور کې. د مارچ په ومه د بنومو بشیر وزیر چې زده کوونکی وو په مبینه توګه د پیښور پولیسو په ډزو کې وژل شو، او بیا د مارچ په 14مه د پیښور 14 کلن هلک شازیب د پولیسو په حراست کې مړ شو. پولیس وایي شازیب چې له چا سره تر جګړې وروسته یې گرفتار کړی وو ځان یې په خپله په حوالات کې زندۍ کړی. خو پلار یې وایي چې په زوی یې د پولیسو لخوا تشدد شوی او په بدن یې زخمونه وو. د چارسدې 14 کلن زین العابدین هم وایي چې پولیسو پرې دومره تشدد کړی چې اوس له ذهني او بدني ناروغیو سره مخ دی. نوموړي په 13 مارچ مشال ډیو ته وویل چې پروسه کال په دسمبر میاشت کې له ده او یو بل کس اسد شاه د 400 پولیسو د یو تن د وژنې په اړه پلټنې کولې، نو تشدد یې پرې وکړ.
هغوی مونږ لومړی خو دغه سندوالو په چوکه باندې که نه، نو چې په هغې دغه ونه شو بس بیا راپسې پی پر اړو په هغې وویلو، نو چې هغې هم دغه ونه کړو بس بیا ایسته جوړن کړو،
پولیسو مشر محمد شعیب خان ویلی وو چې په زین العابدین او سچای تشدد نه دی کړی. د خیبر پختونخوا پولیسو پخوانی مشران وایي چې په یوه اونۍ کې دننه له پولیسو سره په تړلو پیښو کې د شازیب او مبشر وزیر وژل کېدل ښایي چې ځینې پولیس تشدد کوي. د خبر پختونخوا پولیسو پخوانی آی جی ملک نوید په 13 مارچ مشال ډیو ته وویل که د پولیسو دا دریض ومنل شي چې شازیب په جیل کې خودکشي کړي، نو بیا یې هم د وژنې ذمواري په پولیسو راځي، ځکه بغیر له ثبوتونو ثابتېدو د شازیب په جیل کې اچول او بیا پرې نظر نه ساتل د پولیسو قوانینو ضد دي. د خبر پختونخوا پولیسو یو بل پخوانی مشر محمد اکبر خان هوتی بیا وایي که د بنو زده کوونکي مبشر وزیر په پیښور کې د پولیسو په اشاره ګاډی ونه درو، نو پولیسو ته په هغه نه بلکې د هغه د ګاډي پر ټیرونو ډزې کول پکار وو چې دا رنګ نوموړی یې ژوندی نیولی وي. هوتی په 13 مارچ مشال ډیو ته وویل چې پولیس پر دې هم پوه کول پکار دي چې په جیلونو لارو او چاپو پر مهال په بیګونا خلکو تشدد کول د دې هیواد له قوانینو سره په ټکر کې دي. اکبر هوتی زیاتوي د خبر پختونخوا موجوده پولیسو مشر ته په کار دي چې د پولیس چارواکو احتساب او پر ضد یې د خلکو شکایاتو اورېدو لپاره یو دوامدار نظام جوړ کړي. د خبر پختونخوا پولیسو موجوده مشر سناولا عباسی بیا په 13 مارچ مشال ډیو ته وویل چې د یادو پخوانیو پولیس چارواکو له خبرو سره اتفاق کوي او د پولیسو په اصلاحاتو یې له ډېر وخت راهیسې کار پیل کړی او د تیر وختونو پر تله اوس په یادو پیښو کې کمی راغلی.
یو پوها او تعلیم ورکول دی او بل سزا ورکول، او پر دې دواړو کار روان دی. په تاڼو کې کیمرې لګول شوي او اوس د پولیسو سرتیرو نفسیاتي معاینه هم کوو چې دا رنګ معلومه کړو چې څوک په لارو کې د ګاډو د تلاشۍ او څوک د قیدیانو د څارنې او څوک بیا له دوی د پلټنو لپاره وګمارل شي. موږ ډېرې کامیابۍ هم ترلاسه کړي، خو خلک هغه هېرې کړې. خو چې کله نه کله داسې قسمه پېښه وشي نو هغه بیا خلکو ته یاد وي.
په چارسده کې پولیس کانسټیبل محمد افتخار بیا وایي د پولیسو لاندې درجې سپایانو تنخواه کمه او ډیوټي یې زیاته وي او خوب یې پوره نه وي، نو ځکه اکثره له ذهني فشار سره مخ وي او بعضې وخت ترې داسې تېروتنې کېږي چې د چا ژوند پکې لاړ شي. نوموړي په 13 مارچ مشال ډیو ته وویل چې په خپله 20,000 روپۍ تنخواه و کسه کورنۍ ساتي.
معلوم
خبر پختونخوا پولیسو مشر عباسی وای په پېښور غربي پولیس تاړه کې د شازیب تر ملکېدو وروسته یې د دې تاڼې ټوله عمله معطل کړې او پر ضد یې پلټنې روانې دي. ادم مبشر وزیر د وجنې په تور یې هم دوه پولیس سرتیري نیولي. خو د پېښور های کورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین گگیانی بیا په 13 مارچ مشالې ډوته وویل چې په دا قسمه کیسونو کې اکثره سختې سزاګانې نه ورکړل کیږي ځکه چې ډېری خلک د پولیسو پر ضد له ګواهي ورکولو ویریږي او همدا وجه وي چې د ورته پېښو مخنیوی نه کیږي. گگیانی وایي په 2000 کال کې په پېښور کې له امیر تاکالي سره په ناوړه چلند تورن پولیس چارواکي څه وخت پس په ضمانت خوشې شول. پاکستان بشری حقوقو کمیشن او نورو ځینو حکومتي او غیر دولتي ادارو مشالې ډوته ویل چې دوی سره داسې کره معلومات نشته چې د پولیسو لخوا په تشدد کې ټول څومره کسان مړه یا ژوبل شوي. خو د پاکستان ډان او نیوز رسنۍ وایي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې 4 کسان د پولیسو په حراست کې مړه شوي وو. ملخو د بشر حقوقو د څا نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د 2018 کال د راپور له مخې په 2015 کال کې په پاکستان کې له پولیسو سره په مقابلو کې څه باندې 2000 کسان وژل شوي وو. ډان وسمانه وایي د سند پولیسو ریکارډ ښایي چې یوازې د ملیر سیمې پخوانی ایس ایس پی راو انوار په مشرۍ پولیس مقابلو کې د 2018 کال نه تر 2013 پورې 444 مشکوک کسان وژل شوي وو خو انوار دا تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
اذن کو د بلوچستان په سر خار کوټه کې په غیر عادي ډول د یوې خزینه افسرې تبادلې په خبرګون کې په ټولنیز رسنۍ تاود به سونه پرولې دي. پر فیسبوک او ټوئیټر غنو کسانو د فرد ترين د تبادلو غندنه کړې او دا اقدام یې د هغې پر وړاندې یو توپیری چلند یاد کړی. خو د بلوچستان حکومت ویان بیا دا د معمول اقدام ګڼي. په نور حال احمد شاه زمیره کوي.
مشال رادیو ته پرسیدلو 15 حکومتي احکاماتو کې شکاری چې میرمن فریده ترین په څه باندې یو میاشت کې دننه 4 ځلی لوی وظیفه څخه بلې ته تبادله شوې ده. فریده ترین د مارچ پر 19 مشال رادیو ته د خپلې وظیفه په وار وار بدلېدو خبره تایید کړه خو پر یوې سرکاري چوکۍ د کار کولو په خاطر په دې اړه له نور څه ویلو ډډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر فیسبوک او ټویټر ګڼو کسانو د هغې د تبادلو غندنه کړې او دا اقدام یې د هغې پر وړاندې یو توپیری چلند یاد کړی دی. د خور بیبی په نوم د ټویټر یوې کاروونکي لیکلي چې په ورسته پاتې ټولنه کې په ډېره ګرانه یوه انجلۍ له کوره د باندې راوځي او په خپل زیار افسره جوړیږي. خو د هغې په وینا د بلوچستان صوبای حکومت ورته د تبادلې 15 احکامات ورکوي. بل پلو د ایډوکیټ همایون کاسی په نوم د فیسبوک یوه کاروونکي د فریدې ترین تبادلې د نرواک افسران لخوا د هغې ځورونه بللې ده. د میرمن فریدې د دې بې سارو تبادلو په اړه مې د مارچ پر 19 په بیلابیل وختونو کې څو ځلې د بلوچستان چیف سیکرټري مطهر نیاز رانا او د دې صوبې د خدماتو او عامه نظم سیکرټري بلال جمالی ته پر موبایل ټلیفون او واتس اپ زنګونه ووهل خو هغوی ځواب رانه کړ. په ان حال کې مې دغه دواړو لوړپوړو چارواکو ته د میرمن ترین د تبادلو د لامل په اړه پر واتس اپ هم پیغامونه ولېږل خو پر کتلو سربېره بیا هم ځواب رانه کړ. لدی وړاندې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی د مارچ پر 13 پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی و چې فریده ترین یو تکړه افسر ده خو د هغې تبادله د معمول خبره ده. خو د بلوچستان پخوانی چیف سیکرټري نصیب الله بازی بیا وایي چې په دومره لږ موده کې دومره زیاتې تبادلې د پاکستان سپریم کورټ او های کورټ د پریکړو او د ولسي خدماتو د ضابطو قوانینو او اخلاقیاتو خلاف اقدام دی. نوموړي د مارچ پر 19 مشال رادیو ته وویل چې هر افسر ته باید تر ټاکلي مودې پورې وخت ورکړل سي چې هغه خپل اهلیت په کار راولي او ټولنې ته خدمات وړاندې کړي.
دا زیاتره بدلیانی را بدلیانی چې دا دلته خلق دي چې مې کومې او انچارج دي یا وزیران دي دا هغه په خوشو په ناخوشه باندې کیږي. هغه د سړي اهلیت ته نه ګوري، هغه ودی ته ګوري چې دا یو ماته سنی چې دی تابعدار دی، ما څو خدمتګار دی. په دې طریقې کې د افسرانو بدلیانی کېدلې دا گورننس شې دا مزید په تباہی ته ځي. په دې سلسله کې د سپریم کورټ فیصلې هم شته، د های کورټ فیصلې هم شته. د سیول سرونټ یو ټینیور یې د 3 کاله.
په بلوچستان سیکرټریټ کې مو د میرمن فریدی د تبادلو د عمل په اړه لږ نور افسرانو سره هم خبري وکړې خو هغه د نوم نه سرګنول په شرط هم دومره وویل چې دا یو ډیر غیر عادي کار شوی دی. اخو د مارچ پر 13 د ته ورته یو بل پیچ کې بلوچستان های کورټ له ټاکلي وخت وړاندې د ثقافت او سیلګری د صوبای سیکرټری اصغر حریفال د تبادلې حکم وځنډاوه. چیف جسټیس جمال مندوخیل او جسټیس کامران ملاخیل په سرګندونو کې وویل چې دوی ته معلومه ده چې تبادلې پر کوم بنیادونو کیږي. د دې مقدمې بل اوریدنه به د مارچ پر 22مه کیږي. په کوټ کې وکیل علي احمد کاکړ د مارچ پر 19مه مشال رادیو ته وویل چې نوموړی به په هماغه ورځ په بلوچستان های کورټ کې د فریدا ترین د غیر قانوني تبادلو خلاف عدالتي جرګه ته وړاندې کیږي.
زخه مخه د خپل طرف زخه د دې په غو باندې اواز پر تکوم او په مختلف فورم باندې زګاژم د ځات یو کار په یو مې است کې دنه سردور وره پوسټینګ کوم د رولز کلا پرسیدا پر روز دا وایي چې کم از کم پری سټیشن باندې د یو افیسر درې کال اوسېدنګ لازم دي. په دې باندې کوم ځواب اواز نه کړو پورته نو یقینا سبال مال بچی سر کېږي په سبا د ستاره بچی سر دا کېږي.
فریدی ترين په لومړي ځل د 2018 کال په پای کې په کوټه شار کې د اسسټنټ کمشنر په توګه کار پیل کړ. خو د روان 2020 کال د فبروري پر 18مه 14مه 15مه او بیا د مارچ پر 14مه د هغې د تبادلې او وظیفو بدلېدو احکامات جاری شوي دي.
احمد شاه اعظمي چې تاسو یې راپور درکوو چې د بلوچستان په سرخار کوټه کې په غیر عادي ډول د یوې ښځینه افسرې تبادلې په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو تاوده بحثونه راپیدلي او اوس هم راځو یوې اونیزې خپرونې ته خو دلته کې وړه شان دمه اخلو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
ہودن کو پ دینی مے کی ساسل پر دوا اونیزی خبرونی لرو تور تمونا سازونا سنزرونا او لومبر ازو دا مشال اونیزی خبرونی تور تمونا پ پاکستان کی یو شمیر کسان لمودو رہی سے پ بلا بیلو نشو روک دیدی چ زتر زوانان دی ندی بعد پ ملینونو روک دو کسانو کی دا بلا بیلو عمرونو مسلکونو او جن سره لرونو کی کسان شامل دی. ندی اونیزی خبرونی پ دغه برخه کی دا پاکستان پ بلا بیلو تعلیمی دارو کی د هغه زکونکو حال در سره شریکو چ پنه شو وخت شوی دی. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره همشه اعظم جوړوي.
تور تمونه
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په پاکستان کې په ملیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې د بیلابیلو عمرونو مسلکونو او جنس هغې پکې شامل دي. په تېره خبرونه کې تاسو د هغو کسانو خبرې واورېدي چې په نشو روږد شوي ول. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکوو چې په نشو اخته شوي دي. په پاکستان کې په نشو روږد کسانو کې یې زیاتره ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د 2003 کال د یوې سروې له مخې په دې هیواد کې په نشو روږد کسانو کې تر زیاترو عمرونه له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. د ملګرو ملتونو یو بل تازه راپور په پاکستان کې په نشو روږد کسانو شمیر شاوخوا 16 لکه یادوي. یو خو که په دې هیواد کې یو شمیر عام کسان په نشو روږد دي، نو بل خو د بیلابیلو تعلیمي ادارو ځینې زده کوونکي هم په نشو اخته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات محمد مصطفی لسکلن وو چې نشې پیل کړې او پر لپسې څلور کاله بیلابیل نشې وکارولې. نوموړی هغه وخت په پنځم ټولګي کې وو خو د نشو له پیلې دوه وروسته سبق په نیمه لاره کې پاتې شو. نوموړی د خپلو نشو د پیل کیسه څه داسې بیانوي.
بازارونو کې ګیمونه وو، ګیمونو لا بتلم هلته نشیان وو او سره بس حالت ماحول کې پاتې شو. ډار به مې نسوار کړ او بیا مې دې سیګرټ شروع آدي سیګرټ مې شروع بیا مې چرس کړ چې بیا سمجبان بوس کړ سمجبان چې تره بوس کړ شراب شروع مرګرو پیدا کول او سره یو ځای کړ بیا ګرځېدو به ولا ګانې به سپورې او بیا سکول ته وتلم پټېدم بیا سکول نه راووتم بس بیا باسي ګرځېدم.
محمد مصطفی اورس خپل پلار په سواد کې د نوی ژوند په نوم په نشو روږد کسانو درملنې مرکز ته بوتلی چې اوس یې هم حالت درملنه روانه ده. د خیبر پښتونخوا ولس کلن ځوان عمران خان بیا د ولسم جماعت زده کوونکی دی. نوموړی وای یو کال وړاندې د خپګان له وجې نشه پیل کړي.
ذهنی بیماری او مرګر راته وی چیر د چرس ته شروع کنه د سر په تبدیل کول برابر شي نو وی چې دا ټینشن هر سبه سره ختم شي نو ما چې چر سر سره شروع کنه واقعي چر سره لکه بل ټینشن سره ختم شو ولې غړي زیات به نور هم خراب کړم نو د سې تبدیلی به راغلو چې لګړي رګر ور مایرس ومه کوله دا د ما شرکت سره ته میز دار به بي ختم شو دا مازه من دې شو کنه لکه بي خلک هغه وټ شي وندې مون چې نشي می شروع کړ نو بس سبق نه موته
عمران زیاتوی ورو ورو مور او پلار هم ور باندې پوسول او بیا د درملنې مرکز ته وروست. نوموړی میندو او پلارونو ته خواست کوي چې د خپل اولادونو کلکه څارنه وکړي.
موږ دنیا د خلکو دا پیغام ورکو چې کوم د بچو د پلارانو چې هغه داس کاروږي چې په بچو باندې خپل نظر ساتي چې د سکول ته ځي د ریچا سره کینی پاسي چې هغه نظر ساتي نو چې نظر په ساتینو او بالکل لګدا نه شو دي درته به ذهن نه دي او چې بس نوجوان نسل ته هم دا خبر کوم ځان دې نه شو نه بالکل په امن وساتي ډېر زړه غلط کار دي ځکه چې ثابت کم سړی کم نسل چې کنه پای کې بس نشي وای بس ذل او رسوا ګرځي.
د خبر پښتونخوا یو بل ولس کلن ځوان مرسلین د لسم ټولګي زده کوونکی دی. درې کال وړاندې چې کله هغه په اووم جماعت کې وو نو ملګرو پر چرس راواړه. هغه وای چې د غلا په پیسو یې نشي مواد اخیستل چې بیا کورنۍ ور باندې پوه شوه او د درملنې مرکز ته یووړ. مرسلین زیاتوي چې نشوې پر درسونو ډیر منفي اغیز وکړ خو نورو ته له دې تورتم څخه د ځان لري ساتلو پیغام ورکوي.
اول به د پښت نمبر راتلم په کلاس کې او چې اتم نه هم تر شومه غانه بیا رغړی زیات بدل شوی مګنه کنه کار به مینه کوو او له سکول سره به شوق نو شوق می ختم شوی او نو زه پیغام درم چې نشړی خراب شي او د زلالت ته غنم او قوم کې او بلې خپل کور کې بلې فیملی کې بل غاډیر دغه او خلک به د خپل نظر باندې ګوري. خلک
تلویزیون کلن مهران خان په پېښور کې نوکری کوي خو لتیر یو نیم میاشت راهیسی په نشو دروژ د کسانو درملنې مرکز نوی ژوند کې علاج روان دی. هغه وای په 2013 کال کې د پېښور په سکول کې په لسم جماعت کې سبق وایي چې لملګرو سره لمړی سیګریټ او بیا حشیش سکول شروع کړل. نوموړی وای په 2014 کال کې له 12 جماعت وروسته نوکری وسوه خو بیا یې هم د نشو کارونې ته دوام ورکړ او پوره 9 کال حشیش وسکول. خو د مهران په وینا په دا وروستیو کې حرکات او سکنات مشکوک سول نو بیا کشر رور د درملنې لپاره چمتو کړ.
اخیرا کې دا شو چې زما د دې استعمال ډیر زیات شو او دا غي سره هغه اثر د څه شو چې لکه زه یو قسمه ډاوټ فول شم دا حشیش چې کم دینه د ذهن بالکل لوکی او کافی د سی شکو کو شوبات او فیمنیس کی دغه وسی د کاغه اوپن نیچا سره په انټریکشن زمانه شو کی دی سړی چا سره اسمایل وکي چا سره خبرو کی سو پو کی کم فیملی کی چې زما شروع ما کوم لیډینګ کریکٹر چې وینو هغه تقریبا ټوټلی زمونږ خراب شو زما کا شرور دی نو هغه زمونه زیات فیملی کې پوشه او لګ نو هغه په ما باندې کافی څړو خو کو او دلته خو زه نه راتلم خو دا د شي دا هغه په وینا باندې راغلی.
مهران خان زیاتوی چې د درملین مرکز ته پورتک خوشاله دی او صحت یې مخ پر شکې دودی. هغه وای اوس حالت ورسپانې لولي او د کتابونو مطالعه کوي. د سکولونو کالجونو او پانتونونو پر زکونک سربیره په مسلکی او روغتیایي مرکزونو کې هم ځینې کسان په نشو اخته سوي چې زیاتره د نشو ستنې لګوي. اته دیرش کلن ایاز خان په نرسنګ کې بیچلر او په سوشالوجي یا ټولنپوهنه کې ماسټري کړې ده. نوموړی وای په 2015 کال کې په روغتون کې عملیات وسول. ل عملیات وروسته د درد کمول لپاره ستنې ولګولې چې بیا وروسته ورسره عادت شو. هغه وای 15 کال وروسته خپل پلار د درملین مرکز ته بیولی چې اوس له تیرې څخه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
لکه یو سړی فار ایگزامپل اپریشن سو کی یا اکسیډنٹ وشي هغه ټیم کې درد ډیر زیات کیږي کنه جی هغه د پاره ته نیلبین یا ټرامل دا هغه کې د پین کیلر هم دی سیډیټ یوزوم دی نشه پکې هم ده نه هغه ټیم کې اتاقو کې نه هغه اثر شي ډیر زیات ناشنا غونته کیږي کنه جی نو بس کوم چې بدقسمت خلک زما به شانتي نه هغه د غیر ریډیکټ شي بس عادت شي اخون وخت نه غوي چې بس د اخون بل څه کې نشته سنگ چې سره چر شو سیګریټ شو نسوار شو د دغه اډیکشن وی کنه جی د قصیده دی هم اډیکشن وی هغه عادت شي سر بیا انسان ته خوب نه ورځي ټول باډي کې وت پین کیږي منټلی هم ډیسټرب وي.
ایاز خان زیاتوی هغه کسان چې د نشو ستنی لګوي لاسونه او پښې پړسیږي او هم دغه لوی نقشه وي. نوموړی وای نشي بد شي دي او هر څوک چې پاخته دي باید سمدستي درملنه وکړي.
تاوان پوری زیات لري هغه ایمیج او کریکټر چې کوم دی هغه ډیر زیات خرابي کې دي سره لیبل ولې کې سر د نشي هغه انسان باندې دغه لر کول بیا ډیر زیات مشکل وي. دا هم دغه حل له سر شیو سنټر کې اډمټ شي سره او یو سټیم کوم ټیم چې هغه تیر کی خپې عزت سره بیا لړ شي او نیکسټ نشي نه کوي نو د پی سره ایمیج سیټ کی فیملی چې هغه ټول دغه شي برباد شي سره
لگوی وای یو وخت پر پښتورګي یا بډوډي درد او د درد ستنې ته ضرورت درلود خو کله چې ضرورت ختم سو نو هغه عادت جوړ سو. نوموړی وای کلونو وروسته خپل میرمن ور باندې پوه سو چې خاوند یې نشي پیل کړی دی.
بس هغه بیا پوه شو زما لاس کې هغه ریډنس راغی او انفیکشن پکې جوړ شو زخم پکې جوړ شو نو هغه وجه نه هغوی پوه شو طبیعت کې به هم لږ غصه او دا راتله نو هغه وجه نه هغوی پوه شو نشه دې څه شی دی چې دا ته هر څومره زیاته وکړي جي او د دې یو حد دی هغې نه پاس چې واړي بیا به تاسو وایي چې ما دا پرېښودې زه په خپل دغه من راغلم سنټر ته چا راویستی نه یم جي.
لکه تعلم زیاتوی لتیرو دونیم میاشت راهیسی په نشو روج د کسانو درملنې مرکز کې علاج روان دي او اوس مخ پر رغېدو دي. دغه په وینا په روغتونونو کې یو شمېر پروفیسوران نارینه او ښځینه ډاکټران نرسان او نور طبي عمله هم د ستنی یا انجکشن په لګولو عادت دي. نوموړی وایي ترڅو چې په درملتونونو یا میډیکل سټورونو کې د نشه لرونکو یا درد آراموونکو ستنو بیل اجازتنامې پلور روان وي نو دا ستونزه به موجود وي. اخوا منصور خان په پېښور پوهنتون کې د انجنیری د ورستی کال زده کوونکی دی. هغه وای درې یا څلور کال وړاندې د کالج په هاستل کې نشي پیل کړي چې ورسته پوره یو کال آیس نشه هم استعمال کړه.
اول خو هم بس د سیګریټ او وغیرہ سره غي سره سره چاسو دا که شو شروع کړی کوم ګوګون دوم غستلو کې د خبرې دی ته هم دی ودې بل دا د ماحول کې د هغه بنشته پابندۍ کې زموږ چې کوم سیمه سپیشلی ملکر کې مو ګوره یا پېښور ګوره دی کې نشے ملاوے گی او دا کبھی نشے جی دن دا بس پہ یو کال بعد گیا ہو بلکہ پھر پاسا اثر ملاوی گی.
منصور خان زیاتوی چې د ډرګ فری ملکند په نوم تنظیم د د او نور ملګرو د درملنې تنظیم وکړ او د شپږ میاشتې تر علاج وروسته بیرته د ژوند ته راوګرځېدی. نو وړي زیاتوی چې نشه د انسان ژوند بربادوي.
نن سبا زموږ چې کم د هر کله کو غلط کوي کو جنای دا کوم پاستل کو ورو زموږ ټول د رکاو د پیاد نه کوي نه کو بیا تلکان ټول بری کا مختلف بس خصوص چې خپل ژوند تباہ کوي او برباد کوي او بهشه چې بس څنګه شو سات کړی دی او کنا خپل مستقبل فیوچر جوړول غواړي چې د خلکو نه لیر لیر پاتې شي.
اخو بیا د پېښور پونتون ویان محمد نومان وای چې په هنتونې په 2008 کال کې د تمباکو او نشي توکو پاک اعلان شوی دی. د نوموړي په وینا اوسم د زدکونکو د استوګنځایونو یا هاسټلونو په ګډون یې په ټول په هنتون کې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دی.
د هاسټلز کې چې څومره آوټسایډرز به وو او هغه به پاتې کېدل نو هغه هم سټریکټلی ډیسکرج شوی دی او اوس د پرووس د ایڈمنسٹریشن داړه هر یو سټوډنټ چې دی نو هغه چې کارډ شي او د سره سره د هاسټل خپل ټایمینګز دي چې د هغه ټایمینګ نه یو سټوډنټ چې کوم دی دا هغه نه او پسته چې د هاسټل نه بهر زی یا بل هاسټل ته زی نو هغه ته پرمیشن نه وي او که ضروری کار وي نو هغه به د خپل وارډن سره خبره کوي او دا هغه نه به پراپر اجازه اخلي.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت او اکسایز محکمه او د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار د نشو د مخنیوي او کنټرول لپاره د اقداماتو اداوي کړی دي خو بیا هم دا په دیده روانه ده. د پاکستان په کمی اسمبلی کې د نشي توکو د کنټرول سټینډینګ کمیټي غړي او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ګلداد خان وای چې حکومت په هر ساحه کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې کړي او نوې اقدامات یې پیل کړي دي.
د تعلیمي ادارو نه هم په دې کې کسان راغوښتي دي او هغوی هم دلته کېنولي وو او په دې باندې مونږ بیا یو پوره دغه داسې راوړو چېرا دا باقاعده چې پاستل کې هم د دې چک ان کېږي او سره سره که تاسو ګورئ د ښارونو کې دا شی ډېر عام شوی و نو په هغې باندې د ارزګي د ډي پي او یا د ای سي چو په ترو باندې او یا چې د دوی کوم خپل سټاف دی مونږ دا هم ویلي وو چې ډېره دوی اوس یو 300 کسان 300 کسان د هغې دپاره بکتي کول نو مونږ وایي چې دا دې ډېر شي دا په ډېر دغه باندې ځکه سره چې یاره دا هر ځای ته ځان ورسوي نو د تعلیمي ادارو سره هم په دې کې پرابطو کیو او نورې هم په خپلې دغه چې دغه زمونږ چې کومې چاپي او کوم د دې خلک دغه هم ګلندۍ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نشو په ځانګړې توګه د آیس مخنیوي لپاره ځانګړي قانون جوړ کړی چې لمخې د نشو د کیسونو لپاره 15 ځانګړي ثانی او دوه عدالتونه هم جوړ کړی دي. د دې اونۍ تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې نشې پر بدن څه اغیز لري، له دې کومې ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسره کیږي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وبپاڼې او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم، خوشحال او سوکاله ژوند ولرئ.
ستړي مشه په خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی، زه شاهین بونیرې يم. د دې لړۍ په اوړمبه برخه کې موږ د سړنکار او کلتوري چارو د پوه ډاکټر لیاقت تابان سره په افغانستان کې د موسیقي په ودا او تاریخي مزل خبرې کړې وې. نن دا کیسه په وړاندې بوزو او د افغانستان په موسیقي د جنگونو بندیزونو مهاجرت او بیکوری د اغیز جاج اخلو. په کال 1998 کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ قائمېدو نو وروستو د افغانستان موسیقي او موسیقاران د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د لویو چیلنجونو سره مخ شو. طالبانو په موسیقي بندیزونه عملی کړل او په سندرغاړو او موسیقي په محفلونو بریدونه ترسره شو. په دغه ورځو شپو کې د افغانستان په رادیو او ټلویزیون هم يرغلونه وشول او د موسیقي آرشیفونه لوټ کړل شول. دا کیسه ډاکټر لیاقت تابان داسې کوي.
افغانان خپل په هنر ډېر مین دي. د افغانستان د ریډیو یو هنرمندو یو کارکونکی و، هغه دا کار وکړ چې کم کیسټانو دا ټول راواخلو، یو پټ کړی جوړ کړی ولو، دغه پر سر چادر کښېښولو، بیا دیوال خټه پر دغه کدای پټ کړی ول، دا خوندي و خوندي و. چې څه وخت د کرزي صاحب حکومت رالی، حامد کرزي صاحب حکومت رالی، نو د جدید خپل خزانه را وایستل او دا بیرته حکومت ته حواله کړه. دا رنګ چې د افغانستان د ریډیو چې کوم دغه هغه پاتې شو، نو چې کوم د ټلویزیون دغه هغه ډېر معلومات نشته، خو ټلویزیون کې خبرونې کېدې، ډېر ډرامې او موسیقي دغه خلکو د ځان سره خوندي کړي وې، یا د کیسټان په صورت کې یا په بل دغه کې. په خوا خو دا کمپیوټري سیستم دا نو تقریبا ډېر شتمنی دوی بچاو کا، ځینې لوټ سوا، ځینې خلکو د ځان سره جوړه. بیا هم چې موږ دا سوه شپېته اویا فیصده چې زموږ کوم زاړه موسیقي وه هغه بچاو سوې ده.
هر څوک د افغانستان خاوره د هنر او ژوند د رنگینو خاوره دا خو په بیلابیلو وختونو کې جنگونو او بیقراری د افغانانو ټولنه ماته کړې ده او د هغوی یو لوی شمېر په بهر وطنونو کې په اوسېدو مجبوره کړې دي. په دوی کې ځینې داسې سندرغاړي او موسیقاران هم شته چې بیا افغانستان ته نه دي ستانه شوي، خپل ټول ژوند یې په نورو هیوادونو کې تیر کړي او بیا هم هلته خاورو ته سپارل شوي دي. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په دغه بحراني دورو کې ډېر نوموړي سندرغاړي په کوېټا او پېښور کې دېره شوي وو. خپل ژوند ښه نه و خو د خپل هنري کار په وسیله یې ځایي خلکو له خوشحالي ورکول او د مقامي موسیقۍ په وده کې کردار لوبولو.
زه به تاسو ته چې وکړم چې د کوټې سبې شروع کوم، استاد رحیم بخش چې د لې په کوټه کې وفات شو، ډېر لوی استاد وو، هغه د لې دوی امانتن شخصي او بیا چې د کرزي حکومت رالی دوی به تالته کابل له یو اولت یې شخ وو. استاد جیلانی و د لې په کوټه کې استاد وفات شو، د لې شخصي استاد چوټا امیر محمد چې ولو هغه په ایران کې وفات شلو، د کوټې ته تللو پروګرام لپاره هلته وفات شلو او اولت یې شخصي سره. دا رقم زین نو د استادان دي چې د لې وفات شلو، د لې شخص شلو، ولې په کلو کلو پېښور حال به تاسو ته معلوم وي چې په پېښور کې کم اوسو. دا و چې بدته د کرزي حکومت رالی ډېر سندرغاړي داسې ولو چې دلته په کوټه کې ژوند کوي، لکه د استاد اماهنګ کورنۍ وه، د استاد جیلانی کورنۍ وه، ګلزمان ولو، حیات درویزی و، روف کنداری و، دا ولو دا واپس افغانستان ته ولاړو او پېښور سم زیاتره خلک ولاړو. خو ځینې خلک واپس په کوټه کې د لې میشت پاتې دي چې هغو ځان د لې دغه کې پاتې کړي او د لې موسیقي دغه کوي. مړي چې کوم دي د ښځو په حواله داسې مړي هم وسولو چې هغه په ګمنامۍ کې ولاړو، چا ته معلوم نه سولو چې چیرې ولاړو، څنګه دغه سولو. لکه استاد هیکل دی چې وفات سولو، تر اوسه درک نشته چې دی چیرې شخ دی، چیرې دغه سو. او ښه ښه فنکاران ناشنا ځوانې سړی چې په لندن کې ژوند کوي، د موسیقۍ د ولاړې نغمت د کابل نه راووتله، در په در اوس هم ګورو چېرته ژوند کوي. عبدالله مکرای غوندې سندرغاړي، د ګلزمان استاد زامن دلته په هوټل کې کار کوي، استاد روف کنداری دلته کیستان خلڅولو، دلته د دوی د ژوند معیار په مهاجرت کې دومره راټیټ شو. هغه فنکاران چې چا په کابل کې په ګلانو نه ویشتو، په مهاجرت کې چې د دوی سره کم سلوک وسلو، تخت سوچ وکړه یو فنکار چې ګډ عمر یې بې کوره شوی نه وي، هغه چې بے کوره کېږي په خلاص میدان خپلې چپلۍ د سر لاندې ایږدي، په سر باندې د اچول لپاره څه نه لري، د هغو د ماشومانو به څه حال و چې نه شي خالي و. د دوی د موسیقي آلات چې دی ټول آلته پاته سو، موسیقي خو د ګروپ په صورت کې کېږي. د دوی ګروپ څوک په کابل کې پاته سو، څوک په جلال آباد کې و، څوک په پېښور کې خوار و، څوک به په مانسیره کې و، څوک به جرمني ته تللی ولو. د دوی هغه ګروپ خوش کېدی، موسیقي په مینه کېده، په جبر نه کېږي. دلته به دوی د نسل وجې په جبر هم سندرې ویلې، دلته د زموږ خلکو د دوی سره شنه کولو.
د افغان سندرغاړو او موسیقارانو لپاره یو بد دوره هغه هم وا چې کله په کال 2001 کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد د امریکا جګړه پیل شوه او اغیزې د کرخې د خوا د پښتونخوا بلابل سیمو ته راخور شو. په پېښور، مردان، سوات، ډیره اسماعیل خان او کوټه کې د موسیقۍ په دوکانونو او محفلونو بریدونه پیل شو. هغه افغان سندرغاړي چې جنگ له خپل هیواده بې کوره کړی وو په نورو وطنونو کې هم د بیروزګاری بریدونو او بندیزونو ښکار شو او یو ځل بیا کډې کولو ته مجبور شو. په دغه اړه ډاکټر لیاقت تابان نور وایي،
دلته چې بیا د طالبانو کومه دوره راغله، د دوی دوره کې چې دلته په کوټو پېښور کې په موسیقي بندیزونه ولګول شو. په کوټه کې د یو فنکار فرهاد وادو افغاني ربابي ولو، نو د کوټو د پېښور چې کوم ټول مشران هنرمندان مشهور راغلي ولو، د چې څنګه موسیقي شروع کړه دلته د طالبان د خوا د دوی په موسیقي باندې هغه برید وسلو چې ټول فنکاران کې بی عزت سو وژوبل سلو سره، نو د دوی هم لاړو په تیاری کې پټ شو. د دوی ژوند بېخي د بیان وړ نه دی چې سړی بیان کړي. د دې وجې کم متوان چې د افغانستان په دا سلویش کلیزه غمیزه کې و هر شي ته رسېدلی دی، د ټولو زیاته تاوان به پښتو موسیقي ته رسېدلی دی، هغه که په لر کې دی که په بر کې دی. دلته هغه خو یو دا و چې جنګي حالاتو سیاسي حالات بدل شو، دویم دا نوې ټکنالوژي چې راغله هغه چونکې جلا بحث دی زموږ د موضوع سره فلحال اړوند نه لري، نو ځکه پښتو موسیقي چې دا وخت کومو مشکلاتو سره مخامخ ده، یقین وکړئ چې زموږ هنرمندان دا وخت په فخر کولو مجبور دي.
اوریدونکو، د افغانستان د موسیقۍ د تاریخي مزل په اړه مو د خبرونو د لړۍ دویمه برخه اوریده. دا روانه خبرونه کې به په موسیقۍ د بندیزونو د موضوع په وړاندې بوزو. تر هغه د الله پامان.
زخمی زندگی زخموں تمے دوا شا کھڑ خیبر خندب نے خم ناشی سچو دم پتور خم تپا جڑا شا راشا و جاڑو پخ پل خم سرطا Oh.